السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان بیړنۍ اړتیا د بشري ناورین مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي که چیرته نړیوال مرستندویا بنسټونه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورنکړي، د ارمنو کسانو اړتیاوې به ډېرې او وضعیت به لا پسې خراب شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه خبري اعلان ته ویل د امینی محمد هدف دانه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition,
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د جاریک وایي د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له زیاتېدونکو محدودیتونو او پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره سره غواړي دغه هیواد کې پاتې شي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ټویټر پاڼه له افغان ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د یونیسف وایي لکه څنګه چې په تیرو اویا کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کوي، له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف وایي په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونو وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جانسوک کوچې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې، وویل لدې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. جانسوب کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکایي بیوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. د قزاقستان چارواکي وایي له اوکراین وروسته افغانان په لوی شمیر کې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کوي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د قزاقستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټولو 201 نوي بهرانیانو له ډلې چې له مخکې په دې هیواد کې د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي 211 یې افغانان دي. او پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سړکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس پرون وویل دغې جګړه کې 211 تنه تر اوسه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې د بشرپالنې په هدف اعلان شوی اوربند نه دی مراعات شوی. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې دا مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي روان کال په افغانستان کې له 3 میلیونو 200 زره کسانو سره د مرستې لپاره 4 میلیارډ 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبه په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندوی ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیز کړی، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشتوالي سر ټکوي.
زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د څښاک صفا اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځم اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، بهت ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره.
پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمنی دو رئیس افغانستان سره ده نریوال طولنی مرست ده پام ورد کمی شوی و ده افغانستان بانک میلیاردون دالر هم په بحر که کنگل شوی. رامز آل اکباروف هم دارنگ ویلی چه ده نریوال طولنی طول غری باید هر حقیقت چه پا وسکی وی تر سره کری. نموری ده غو پیسو پر ازاده ولو هم تنگار وکل چه لمخ ده افغانستان لپاره زنگری شوی و ویل چه ده راتون کی لپاره ده دغی بودجی لتامین چه باید ددونه شی. خاغلی اکباروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادې فعالیتونو په اړه د خبرو کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دي، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نورو سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېده، او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوي محدودیتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي پایلې ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وینځ به الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې وویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابا د مئی تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر وویل که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو په رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوري په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي محمد ابو الاحرار رامزپور سره مرکه کړی، او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دای د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګري ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري، او دنیا باندې غږ کړی دی چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوي دي. نو دا خپل ښیي چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه پخوا په څیر چې افغانانو سره دغه بشري مرستې جاري وساتي. نو په دغسې یو حالت کې کچیرې د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي، او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د اماهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی څخه ونیول سي، نو معلومداره ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بله کلکیچن مرحلې ته به داخل سي، او دوی به نور هم ستونزې او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الاکباروف دغه اندېښنه نړیواله ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الاکبروف تشویش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي. سرمایه گزاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گزاري نه کوي. نو معلوم دار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې به راشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو دپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو دپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوئ چې طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچیرې د خپل بې وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وښیي. دا په دا معنی چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو دپاره او د نجونکانو دپاره د تعلیم او کار زمینې برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتی سره په یو دیر شر او عبد سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم ستونزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل هلې ځلې د افغانانو دپاره جاري وساتي.
د چارو کتونکو ابول احرار رامسپور چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
مبارک دې شه اختر نیو کال دې مبارک
خوشالي دې مبارک خوشالي
نغمه او نوایلې
انا اصولو او ډیر خوشاله یم حلا دې مرست تر نورم عمر را کی چې دل
سوال دې مجو په غریب دا چې کچیر تم زه په خپل ویښتانو تیمور کوم او ویښتان چې دې خدای الله تعالی یو نعمت
له خاپرې نغمه سره زنګړی مرکا
قربا اجمل تورمن
د آسیا پراختیایی بانک وایي په اوس وخت کې چې د افغانستان پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي نه غواړي چې د یو شمېر هغو زیربنایي پروژو د تمویل چارې بیرته پیل کړي چې په مخکینی حکومت کې ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایی بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درول چې د هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایی بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایی بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایی بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمېر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کېږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایی بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلوونکو ګڼل کیږي هم د تیر 401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
اوس همزو د افغانستان ختیځ ته، هلته په اختر کې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او د چکر سیمې ورته مشخصې شوي. نورې له خپل خبریال اورو.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال یې لیدلو ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړه راښکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو، رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاوو چمتو کولو خبره کوي.
مرګلو لسالۍ کښې د تېر کال کسانه بینر یې لګولي دي، نقشن جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي د هغه په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نواپاس شو، چپه دره شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي، عکسونه هم ورکړي دي، بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپې درې ته چې ورسېږي کنډۍ ته، د کنډۍ نه بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی، دغه ځنګل ته یې ټول یې پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو، نورو مسؤلینو او ځایي اوسېدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي، او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیستی دی. د کونړ اوسېدونکي وایي هره دره او هره سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزی او نصرالله خان ساپې.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې، بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي او د کونړ بېلابېل ولسوالۍ ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګام ولسوالۍ هم د بینشې په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسو د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوته او د کونړ ټولې ډېری او اجرې او د دې په خدمت کې دي. صبای صاحب کښې هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نښترو، په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هره دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملینو چمنونو کې د ډول ډول ګلانو شتون یادو سیمو ته نوره ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو اوبو د څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اورېدو خوشحاله تېروي.
اوریدونکو خبری برخه همدومره وه. اوس هم پام وکړئ د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام پو غزنی که ده قرآن کریم نندارتون جور شو اولانی با پخبروانه که پدی علا واری او لدی با مهم خبر کو چه ده قرآن شریف چاپ کله او چیر تا پیل شوی نجیب منلی یوشمیر بحرانی شیرو نشبارلی ده کتاب چاپ ده چمت شوی ده
کنیزو و قارو ده پندوس شایران شیرو نرارتون
پدی خبروانه که تاسو تا شیر لرو
یو پیغ لسانی ولی ده کمره لخوا راغلی ستا ده مین افسانه ی تبرین غرت ویلی
دا به هم واوری چه پا خوست که یا مدنی فعال دا شوانزی و دا ماشمان و اکسونه وریا اخلی
مگ پا موبایل اکس واخلی یقینا ورسی کمپیوتر تا انتکال کرو بیاد تا دیترین کرو
دا اکسونو دا اخیستو لیوه هنرمند سرش خیدالیم چه اکس چرنگ شرازی
اکس باید پا دری قسمت تقسیم سی چه مهم شای دا وقت نقطو که باید بورسی
اولانی با واوری چپ غزنیکی در روژه مبارک پا رستوی که در قرآن مجید در ورزنه نندارتون پرانستل شو. مخی تردی چی در دی نندارتون بشپر حال در کل پنری که با در چاپ شوی قرآن کریمونو لند تاریخ تتم شو. قرآن کریم در حضرت پیغمبر پا وقت پا هردوکو کانو پوستکی او دست شیانو لکل که ده چی بیا ورست در حضرت عثمان پا وقت سر راغوند شو. لننه چلور سو دری نوی کال مخکی در لمری زل پاره در قرآن کریم لمری نسخه پو ایتالیا که چاپ شو. در دی سبان دی یونیم سل کال وروسته پو جرمنی که مستشق هند کلمان پامبور که قرآن کریم چاپ کرد. در قرآن کریم دره ما چاپی نسخه هم پو اروپا کیوه چی ایتالیایی کشش لور فیکو مراشی دری کال وروسته تر دوهم نسخه چاپ کرد. لده دره ام نسخه سر پلاتینی شبه جبار هم خبره شوه. داسی چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورم نسخه بیا جرمنی یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نږدې یو پیړۍ بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې راوروسته په بېلابېلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبعې چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه له سیمې راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاستې په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او د لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبري او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینې. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسی به خوشحالي وه؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپید چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مو مینه پاتېرېدو ده، مینه ځي درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلې ژباړلي دي او